السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغیزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډیرې دودي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې یې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. دې محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا، لواطت او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن وو چې د غور په مرکز پیروسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې نه دي ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري او سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیژ ایم د خبرداریو د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتره لاره وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو، د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمه چې 60% خالصیت لري اوس 122.1 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور پر تله څه باندې 40 کیلوګرامه ډیره شوې. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا هم ویلي چې د مې په 19مه د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د ښه کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د روسیې دو وزیرانو له خپل ولسمشر نه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. روسیا څه غواړي ترلاسه کړي؟
لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ د دې نږدې درې کال تیریږي خو د پاسپورت ویش لا هم پیچلی پاتې دی.
تقریبا ما خپل باندې یو نیم کال کېږي ما خپل آنلاین سفرنامه ورته کړی و، نو هیڅ درک یې نه دی معلوم په پاسپورت برخه کې. تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي.
د امنیتي خبرداریو سره سره افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مسې ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري.
او د اسرایلو صدر اعظم په رفح کې د ورمی ورځ برید یو غمجنه پیښه بلل.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې اوس شپږ بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزیرانو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لری کړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا اقدام به مسکو د دې جوګه کړی څو پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني او کنه. تفصیل سفی الله سانیکزیو.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له هلو وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لیست لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې پالسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي وو چې لا د ماسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیسته او په ماسکو کې د طالبانو استازي ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیه او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن د دې پوښتنې په جواب کې چې د طالبانو اړوند د موسکو تازه دریس په څه معنا دی، ازادي راډیو ته وویل
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو راپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی و. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیه په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي موسکو ته وربلل او څو وارې د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ آسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ آسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې افغان خاورې د نورو پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر له پڅوالې شکایت لري. دوی وایي ل میاشتو راهیسې د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره فورمې ډکې کړي، خو وای چې لا هم نوبت نه دی ورسېدلې. یو شمیر نور بیا ادعا لري چې د پاسپورت ترلاسه کول له واسطې پرته ناشونی دي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمند شوي او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت گرفتن در افغانستان.
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال شل میاشتې او پنځلس میاشتې مخکې نوملیکنه کړې ده، خو لا یې وار نه دی رارسېدلی.
تقریبا ما پخپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین سپنام ورته کړی و، نو هېڅ درک یېم نه دی معلوم. په پاسپورټ برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي، ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاریم ده په افغانستان کې، په زمین کې ما خپله د بهر دپاره د تګ پلان و، مګر هغه تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورټ وانخیستلی شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې پاسپورټ په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ور ورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، آزادی رادیو ته وویل چې په 14م کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې و، خو دوه کال وروسته یې د بایومټریک وار را ورسید.
متاسفانه که درې سال اصلا به خاطر
لبد مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي، او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ را رسیږي.
له دغو پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمېر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی او د پاسپورت په ریاست کې یې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست د پاسپورټونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو پنځه کلن پاسپورت رسمي بیه له اتیا ډالرو لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یوه پاسپورت بیه سلګونو ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، خو په تېرو درېو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په رافه کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه له توندو نړیوالو غبرګونونو وروسته د اسرایلو صدر اعظم دا یو غمجنه پیښه بللې. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې ویلي چې ملکیانو ته د زیان نه اړولو له هڅو سره سره یوه تراژیدي رامنځته شوې. اروپایي هیوادونو، ملګرو ملتونو او عرب نړۍ دا برید په کلکه غندلی. تفصیل له صفی الله سانګزی او
په رفح کې د اسرایلو مرګونو بریدونو توند نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دوشنبه په ورځ ویلي له دې برید سخت غوسه دی او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات پای ته ورسوي. ماکرون په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په رفح کې فلسطیني ملکانو ته هیڅ امن سیمه نه ده پاتې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل هم په ایکس پاڼه لیکلي د ماشومانو په شمول پر لسګونو بې کوره خلکو د اسرایلو د برید خبر ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي. عربي هیوادونو او ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی ده. پر رفعه که ده یک شنبه پشپه ده فلسطینی کدوالو پا کمپ پا برید سره ده هماس در روختیهی چارواکو پا خبره لگ تر لگه 15 کسان وجل شوی چه پا که خزی و ماشمان هم شامل دی. اسرائیل پر رفعه بندی بریدونه پا ده خاطر پیل کردی چه گواکی ده امریکا و اروپا لخواه ترهگر گرنل شوی داله هماس و روستی سنگرونه حل تدی. ده یک شنبه شپی تر برید روست ده اسرائیل و پاوز ویلی و حل تی ده هماس دو مشران وجلی خو ده ملکانو لوجنی هم خبر دی. ده اسرائیل و صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ده نړیوالو له توندو غبرګونو وروسته ده دو شمبې پورز پارلمان ته په وینا کې ویل د یک شنبه شپې برید غمجنه پیښه ده. هغه زیاته کړې چې پوځیانو په رفه کې وارد مخه شاوخوا 1,000,000 غیر نظامي خلک ایستلي، خو له هڅو سره سره چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي له بده مرغه یوه تراژیکه تېروتنه شوې. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او پایلې به ترلاسه کړي، ځکه د ده په ادعا دا یې تګلاره ده. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د یک شنبه شپې په برید سره د رفه د کډوالو په پنډغالي کې سلګونه کسان ژوبل هم دي. اکثر یې سخت سوځېدلي، په چرو لګېدلي او هډوکې یې مات دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته خپرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې هغه پروګرام هم چې د مخدره موادو د استفادې پر زیانونو ورټول دی را سره واوري. ستاسو پیغامونه هم لرو، خو راځو د دې خپرونې یو وروستی تفصیلي راپور را اخلو. هغه دا چې په بامیانو کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کېدو وروسته پوښتنې ولاړې شوې چې ولې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. طالبان د پخوانی حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن وو، پر بهرنیانو په حملو د هغوی په وژنه، تښتونې یا برمتنیولو تورن دي چې ځینې یې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړي یا هم د خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا او نورو په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په امنیتي ملحوظاتو افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت په تیره کب میاشته کې ویلي دوی له بیا واکمنېدو راهیسې تر 5,000 ډیر ګرځندویان افغانستان ته تللي. خدایش ډله چې د طالبانو تر دویم ځلي واکمنۍ وروسته یې د ګڼو خونړیو مسؤلیت منلی دی، د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، ویلي چې په بامیانو کې پر بهرنیانو ګرځندویانو تازه حمله دوی کړې. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نا وخت په دغه هیواد کې د لویدیځ د شکست ادعاوې کوي. طالبان تورن دي چې د پخوانی جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړۍ حملې کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې دوی پر قدرت دي له دغو بهرانیانو سره یې چلند بدل دی. په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دي له سفر کولو ډډه وکړي. دغه لویدیځ ځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تروریستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که څه هم په وروستیو کې داسې ښودل کیږي چې افغانستان د تروریستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تروریستان د تروریستانو په وړاندې باندې ولاړ دي او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تروریستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلی ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی لپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کیږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري او هغه داخلي او بهرنۍ مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاري.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرو سره یو تصویرو کې ښکاري چې د طالبانو وسلوال له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی غني. دی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلی ګرځندوی ده. داخلی ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلات سره مخ یو په هواد کې دننه تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیښې کېږي. د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلی ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره شوی او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلی چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرني ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو پشمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوث جنباس چې پروسیا کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان داسې ادوینچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډیره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې ده. انسانان غواړي چې دنیا وګوري، ولو چې هلته کومو خطرونو سره هم مخامخېږي، تهدیدونه به وسیږي. خو موږ نشو کولی چې د دنیا د خلکو مخنیوی وکړو چې د افغانستان وګوري.
شغلی جنباز داخلي او بهرنیو سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. خو دا سپارښتنه داسې وخت کېږي چې د غویي اثور پرته ویشتمه د افغانستان تر ټولو یوه خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 6 تنه ووژل سول چې 3 تنه یې د اسپانیا وګړي وو. دا په څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د خپل ډول له مخې لومړۍ خونړۍ حمله و چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په پیښه کې 3 افغانان هم ووژل سول او نور کسان ټپیان سول چې 3 افغانان او 4 نور یې د اسپانیا، ناروی، استرالیا او لاتویا وګړي وو. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه ومانه. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د دایش د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې په دې حمله سره څو غشتل تر لاسه کړي او ولیه بهرنیان په نشه کړل. د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو شنون کې برنت روبین ازادي راډیو ته ویل دایش ډلې په وروستۍ حمله سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست.
They already posed a threat to tourism.
دغه پیش په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پیش کړی، نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم، ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې په لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي. هغوی، یعنی داعش، د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود. کله شمیر کسان هم هلته ځي، ګمان کیږي لوی خطر به ورپېښ وي.
کڅم د نړۍ ځینو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش په څیر د افراطي ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګول یا جوزا پر پنځمه یو ور بیا وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نسته. غ ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. اساسي پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې وسلول څنګه وتوانېدل. د افغانستان په یوه امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلواله حمله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواکه قانونمند او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت ونه کړي داعش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولی شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پیښې رامنځته کړي چې د هغې هغه خبر رسانه وي. په طور د مثال دغه وروستۍ پیښه چې په بامیانو کې وشوله یعنی دا دنیا ته پیغام ورکړ چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي. نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي کولی شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بی ثباته دنیا ته معرفي کړي.
خود امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حمله پلان کړی سي.
IS does not have the capacity to pose a threat.
The Islamic Dawlat Dala ya Daesh da war tan lari che Taliban regime ba kha ta kum khatar pesh kare. Da wa das dala na da. Che pa das muwaqif ki wi che da simo da niwulo aw de ta war ta masail la par jagri wuk. Wa ha gatsa che de Islamic Dawlat Dala ka wala se ha ga mashruiyat zan manawal. Che Taliban police ki danana da tar la sakul hat sakin. De Islamic Dawlat Dali pa Afghanistan ki da Taliban aw mulki ahdaf ke khilaf pa hamlo sar ha ga riwayat kamzori kare. چ طالبان تر واکمنۍ وروسته خلکو ته شی او هغه دا چې طالبان وای افغانستان ته سول او ثبات راوستل دي. په واقعیت کې د اسلامي دولت ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه کړي. دوی غواړي ثابت کړي چې افغانستان ته سول او ثبات نه دی راغلی.
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو ترڅنګ بهرني یوټیوبران هم تللی چې د بیلابیل ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چینلونو کې خبرې کړې دي. په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیل ولایتونو د ګرځندوی ساحې معرفي شوی خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته. د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډېر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي. خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي د اردو ویشتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې توقف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي. خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته په پیغام پرېږدم. زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمون کورون ته زیان رسولې تر اوسه پوری کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمنګ ډیره فصلونه اندواني او امدارنګ غنم زمنګ ویوړل شول پسین باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دینه مخکم زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پوری کم داسي رغونه زمنګ د پاره نه شوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی دی وکی شتا شټول او جوړ او روغ اس ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلابور اورسته جلی وسو جلی د خلکو کشتون ته دونه زیات تاوان رسولې دونه زیات تاوان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل سپیر کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو نه راډي واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بسګر خلک دي. نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه